ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و سرفرازیتان استم. فراموش نکنین که در جریان دو ساعت آینده برنامه در امواج آزادی نشر میشه. حتما در جریان هستین و از رادیو آزادی در مورد حملات اخیر تروریستی در پاریس شنیدین. در این حملات حدود 130 تن کشته شدند و مسئولیت حملات داعش به دوش گرفت و حال قدرت های جهان به شمول روسیه اقدامات علیه داعش در شرق میانه شدت می بخشن. چی فکر می کنین که حملات اخیر در پاریس کدام تأثیر بالای حالات در افغانستان خواهد داشت؟ گزارش ها از موجودیت داعش یا بهتر بگویم قد علم نمودن و گسترش فعالیت های داعش در افغانستان حکایت می کنن. ولی حال بعد از حملات پاریس اگر توجه جهان روی مبارزه علیه داعش در سوریه و عراق متمرکز شود، در افغانستان چی خواهد شد؟ همین مسائل در جریان دو ساعت آینده مورد بحث قرار میدیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان دو لحظات بعد از ستار فروخ خود شنیدین که صدر اعظم فرانسه از خطر یک حمله بر این کشور با استفاده از سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیکی هشدار داده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم ویدو برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. مقامات امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان بدخشان عقب نشینی تکتیکی کردند. حکومت افغانستان میگوید در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین این کشور در پاکستان با مقامات آن کشور در تماسند. و شماره از منتقدان حکومت افغانستان بر کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد دارند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان و بازار این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. سخیداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنی بدخشان، امروز بر رادیو آزادی گفت که در اطراف این ولسوالی جنگ ادامه دارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن مواضع مخالفین مسلح به دلیل نامناسب بودن وضعیت جوی آغاز نشده است. آقای حیدری میگوید که مخالفین مسلح روز گذشته بالای این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه آن 11 تن از آنان کشته شدند. وی رقم تلفات نیروهای امنیتی را تا کنون 3 تن به شمول مدیر امنیت ولسوالی یمگان میخواند. با این همه طالبان مسلح ادعا میکنند که ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در رابطه به بهبود وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان همواره از طریق سازمان‌های بین‌المللی و مجراهای دیپلماتیک با مقامات آن کشور در تماس بوده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، امروز به رادیو آزادی گفت که مهاجرین افغان مطابق قوانین بین‌المللی در کشورهای میزبان دارای حقوقی اند که حکومت افغانستان همواره تلاش نموده تا به آن رسیدگی شود.
خاطر بهبودی وضعیت افغانهای مهاجر در داخل پاکستان در تماس هستیم و انتهایی که افغانهایی که در داخل پاکستان می باشن با در نظر داشت حقوقی که قوانین بین المللی برشان فراهم کرده، پاکستان در این قسمت افغانهای ما را همکاری کنم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی دیدبان حقوق بشر در یک گزارشش موارد متعدد بدرفتاری و خشونت پلیس پاکستان با مهاجرین افغان را مستند سازی کرده است. و خبر اخیر این که شماره از منتقدین حکومت افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی نه تنها موفق به حل چالش‌های امنیتی و اقتصادی نگردید، بلکه این مشکلات در حال افزایش است. لطیف بدرام، یک عضو ولسی جرگه که امروز از آدرس اپوزیسیون حکومت در کابل صحبت میکرد، گفت که کارکرد یک ساله رهبران حکومت سبب افزایش ناامنی‌ها، بیکاری، قاچاق مواد مخدر و فرار جوانان به بیرون از کشور شده است. در این حال مسئولان حزب کار و توسعه افغانستان نیز در این نشست ادعا میکنند که نامنی ها از ارگ ریاست جمهوری سرچشمه میگیرد و مردم عام قربانی حکومتداری ناسالم شده است. اما مقامات حکومت افغانستان از ابراز نظر در مورد این اظهارات خودداری کردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم میکند.
رادیو آزادی. صدر اعظم فرانسه از خطر یک حمله بر این کشور با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی و بیولوژیکی هشدار داده است. مانوئل والز امروز پیش از یک رأی‌گیری در مورد تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در فرانسه به اعضای پارلمان گفت: ما هیچ چیز را نباید رد کنیم. در حملات هماهنگ به تاریخ 13 ماه نوامبر در پاریس 129 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. تا هنوز معلوم نشده که طراح مسنون این حملات در جریان عملیات دیروز پلیس در شمال فرانسه کشته شده است و یا خیر. گروه دولت اسلامی میگوید که دو تن از گروگانان را که شامل یک شهروند نروژ و یک چینایی میشوند اعدام کرده است. مجله دابق مربوط به این گروه تندرو به روز چهارشنبه تصاویر جسدهای این افراد را نشر کرد. به نظر می رسد که این اجساد از اولی جان گرمسکارت اف استاد و فان چنغوی باشد. در این مورد که این دو تن چه زمان در کجا و چگونه کشته شدند جزئیات دادن نشده است، اما ظاهرا مورد اصابت مرمی قرار گرفتند. ارنا سولبرگ صدر اعظم نروژ گفت که هیچ دلیلی برای تردید داشتن در مورد این ادعا وجود ندارد. او این کار را یک عمل نفرت انگیز و وحشیانه خواند. وزارت خارجه چین گفته است که گروه تروریستی نه به کرامت انسانی و نه هم به موازین اخلاقی احترام می‌گذارد. در همین حال مقام‌ها در نیویورک تلاش کردند تا ترس و هراس را پس از آن کاهش بدهند که یک ویدیوی تازه گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد که این شهر آمریکا هدف یک حمله تروریستی قرار دارد. بل دی بلسیو شاروار نیویورک و ویلیام باتن کمیشنر پلیس به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که این ویدیو تهدید مشخص و موثق را در بر ندارد. دی بلسیو به باشنده های نیویورک را تشویق کرد که به کاروبار خود به گونه عادی ادامه بدهند. گزارش شده است که روسیه و چین توافق نامه را امضا کردند که بر مبنای آن مسکو 24 جت جنگی سو-35 را بالای پکینگ به فروش می رساند. سرگی چیمزوف رئیس شرکت دولتی روستک روسیه امروز از امضای این قرارداد خبر داد. او افزود که چین با این معامله با روسیه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار اولین خریدار خارجی جت‌های سو-35 به حساب می‌آید. سو-35 پیشرفته‌ترین طیاره نظامی روسیه است. روسیه در سال 2014 پس از ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان بود. آناتولی اسیاکین رئیس شرکت دولتی صادرکننده اسلحه روسیه ماه گذشته گفت که روسو برون اکسپورت طی 15 سال گذشته به ارزش 115 میلیارد دلار به 116 کشور اسلحه فراهم کرده است. و یک مرد مسلح پس از کشتن 2 سرباز و زخمی ساختن 5 نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا بر رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را به میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسی ویل چې د فرانسې حمله او د هغې اغېز په افغانانو چې په اروپا ته راځي او په افغانستان کې چې حالات دي، په هغې څه اغېز لري؟
بله، مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودید صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوانتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه و آقای نادر فرهاد سخنگوی یونسیار هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد، مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردی.
بله، یو سم تیار کردی تر چود بحث لپاره یو زمینه پی برابر کنیم.
خیلی، اول امونه با هم بشنویم.
د پاریس وروستیو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی، خپل هوایي بریدونه زیات کړل او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدې شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې څو کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلی دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلی دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلار کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې په پاریس کې بریدونه شوي د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
په دې کې هېڅ شک نشته چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یو ځینې خلکو د خبرو نظر څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدا پوښتنې مطرح کوو.
تشکر آقای رضوان مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات و سلامای ما را قبول بکنین. استاد صافی، چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک اصطلاح میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه سیب توجه جامعه جهانی به مسائل دیگه جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میره. سیب بفرمایین چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب. بعد از تقدیم احترامات به شما، به میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگه دنیا و در افغانستان هستند، حرفیست نظر صاحب محترم که با آن که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده امریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین به تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادامه کردن، حتی وزیر داخله وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبان را به حیث شاگردای از اونا میدانستن مبارزه را آغاز کردن و ایر ختم نکردن در افغانستان، عراق آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر از بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروزه که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد.
تشکر.
وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلات که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواین که نشان بتن خود که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر از یاد من
استاد سوالی بود بود من
سوال تشکر استاد. دکتر صاحب اکبر وردک تاسی په فرانسه کې هسته ک لنور خبرو مخ کې داوی چې اوس په فرانسه کې حکومت او د دې حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څو وړاندې نه کوي چې پیشنهادونه لري د تروریسم پر وړاندې جګړه کې. فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل او هواد دی، دوی څه غواړي په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او که لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لاړ
څه نه مخنه ولا هغه ورسره باید ډېر وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وکړی شي د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی یې تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې په سرحدونو کې دننه هغه ګروپونه چې احتمالا به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلي وي او نفوذ به لرلی وي د هغو مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بین المللي سویه باندې جوړه کړه چې په سرجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي، ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځه وړلو او یا لااقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د دې خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي. کله چې په پاریس کې حمله یو شوې فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر ول چې فرانسه له تروریسم سره په جنگ کې ده، که په یاد وي کله چې په امریکا د یولسم سپتمبر حمله شوې هغه وخت کې جارج بوش ویلی و چې امریکا له تروریسم سره په جګړه کې ده او بیا ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو، عراق شو، ډېر نور مملکتونه شول. آیا فکر کوي چې فرانسه به هم دغه شان پر مخ لاړ شي؟ یعنی دغه دواړه اعلانونه دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د ولسم سپتمبر حمله ولرله؟
دغه خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستاني حملې چې فرانسه کې شوې دته په واضح ډول باندې د امریکې د ولسم سپتمبر پیښو سره شباهت ورکول کېږي، مګر سم دلاسه خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیه او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده، داسې نښې نښانه نشته چې دوی دې بیړه ولري چې فرانسې سره یو ځای د داعش په زبلو کې مرسته وکړه او دا خبره به پسو راست که ورځ یا هفته که معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه لیزلې چې سمدلاسه یې شروع کړي دي کومه نتیجه ورکوي او که نه.
بله، خب محترم آقای فدا محمد نظری، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ من سوال قسم میخوام تره بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن، حتی کانفرانس موجی 20 در ترکیه بود، دوم رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائل. حالا از نقطه نظر شما چرا اعتمیشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد؟ نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاستا و گران اوریدونکو ته، په دې باره کې خوزه فکر کوم چې مسئله ډیره روشانه ده. د افغانستان فرد، د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتله کېدو نه ده. د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالره قیمت لري، د فرانسې انسان 1,000,000 قیمت لري. دا یو. دوهمه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده، هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلي دي، نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري. هلته که تاسو چې در مخ وویل چې د 1 سپتمبر سره مقایسه کړله، که څوم اهمیت بیا د 1 سپتمبر په اندازه نه وي، اخو بیخي یو آغاز و پیل و، لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې. اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنګ باندې د امریکا او د فرانسې، یو بل نوی عنصر هم باید یادونه باسو چې هغه روسیه ده. په نور ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپلو اروپایي متحدینو سره وه، اما اوس دی په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش و سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسي پټولای. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامله ده او باید یو ائتلاف وي. اما په سوریه کې چې دی بمباردمان کوي، هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځه څخه یوسي. اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اس راوزېږېدی، دا به په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو وروسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهالې پاتې شوې ولري، یعنی ډیر خلک به پاتې سي. هر وخت چې یو ایدیالوژي مفکوره ښه یا بد نوې خبره را پیدا شوې ده، بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځه دستي په دستي نه ده تللې. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنګ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تیره ورځ ما واورېدل، پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه، په هغو کې دا حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کړي. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوي عملیې په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراري حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډیره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډیر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغو ته بانی ورکوي.
بله، نظری صاحب محترم،
داسې فشارونه وارد کړي.
بله نظری صاحب محترم، د مهاجرو خبرو، بله د مهاجرو خبرو ته به پام دې خبرونه کې اورست را شو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه، داعش چې په فرانسې حمله کړې، فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش شو، داعش له سوریه او عراق پاسې ده، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نرانغه، او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړې، متحده ایالاتو حمله وکړلې، صدام چپه کول ته د بشار په ضد باندې نور ډلې مصالح کړلې، آیا فکر نه کوئ چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي، یو څه اشتباه ګانې یو څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړی دي چې دغه سي بلاوي په نامه د کله دایښو کله القاعده تینا راوچتیږي.
ډېر مهرباني، ډېر ښه سوال ده رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډېر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختگی یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلی دي، لکه موږ او تاسې که د عربو پسرلی ته نظر واچو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګری وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی پاڅول. وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپل ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي، چې دغه سه مسائل ونه زیږيږي لکه د انډرګراوند یا برالا مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع کا اقتصادي او سیاسي لحاظه ویښ او بیدار او اسوده وساتي، خپل خلکو ته خدمت وکړي، غوی به دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څنګه چې د بوش اشتباه وا او غول اوس جګړه نور ختمه ده، د کومونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جان سره شروع ده، او دا لوی اشتباه وا. د خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکي او شته دي او منل شوی دي د دې څو قرنونو رئیس. نو په دې لحاظ که اسلام مسلمانی که غیر مسلمانی، چې دا سړی وژون کوي، چې دا ترهګری، هغه تروریست ده. دا چې نوم طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یا وخت پورې دوی کار کوي، چا چا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي. هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا په خپله هم وژني، او بیا کېدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره، بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو ریکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کی ترڅو نوی اهداف خپل تر سره کی. نو کېدای شي چې دغه خلک کداسه نه وي او داعش رښتیا هم مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمال ته چې موږ رسنیو نه اورو د سر ته ورکی هیڅ مذهب کې نشته، څه خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ته رسوي. نو کېدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب بی وادونو خلافت ورته ورکی او دا اصلاح کی، کیدای شي چې دا یو بینالمللي استخباراتي پروژه وي او نور اهدافو ته پایز دی وسیله دوی د لارې ځان ورسوي، او کله واره دا مار په خپل د دوی د ځان بالا کیږي. داسې عملات متمدن هیوادو کې کوي.
بله، خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانک کوتاه داریم. بعد از اعلانا به شنونده های محترم ما شماره های تلفن اعلان میکنیم. شماره شنونده های عزیزان میتونن به این برنامه اشتراک کنن، اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. آل شماره تلفن به تناستاس تا میگم 0799-203-540، شماره دو ما 0700-822-755. بله شنانده ایز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از پاران امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید. سیب
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنیم که داعش کیست، در کجا تولد تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخ است. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحوی عرب و بالاخره تمامی توانیم که غربی چی شد تنبیر تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن آنها به صورت تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست دادن. و پرچم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم و بالاتر
دیره مننه نیازی صاحب دیره مننه تشکر عطایی صاحب نه بلکه نظری صاحب موږ سره ملمه ده فدا محمد نظری صاحب ستاسو پختن هغه تراجی ده ډیر زیات مننه یو بل اوریدون که هم خلو نظر صاحب
بله شنوندهز بفرمایئ صاحب بله
و علیکم السلام شیرین آقا ورورا مهربانی خپل نظر سرګند ک
ما په نظر نه نظر خو دا شه چې کله امریکا کې اوس نه څوار نه سره مخ خپل دا کارو او وټ فرانسې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسې خرګانو کار خاص دې دا فرانسې مسلمان ملکاتو کې دی او هغه پیدا کی جنایت کی هغه مسبه ګناه مسلمانان په شهادت ورسې دا خپل فرانسې او د امریکایانو
یعنی شیرین آقا ورورا کم کسانو چې پاریس کې حمله کړې ته وایي چې دا فرانسویانو مسلمانان نه وو ډېره زیاته مننه ډېره مننه شیرین آقا ورورا یو بل اوریدونکی هم خپلو بیا به مېلمنو ته مراجعه
بله بفرمایئ صاحب
سلام نظر صاحب امیر خان هستم از سویس گپ میزنم
بله امیر خان
تاس عزتمن و مخترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختن از مخترم صافی صاحب نده مخترم صافی صاحب باید تاس و تصفی کرده چه داغ نفرت که کم رو پیدا سویده ده غربیان و ده مسلمانان و پمانسکی دوی تا چپ کردی چه چوکی چه داسه دیم غربیان فرانسایان لا ده دنمارک و لا ده امریکا و لا ده پیغمبر علیه السلام داسه چه خطایی ده دوی نوست وی چه سپکای وست مجالی چه چاپ سوی داسه دوی تا چپ کردی آغا دیس کلا چه کم ده اسلام پمانسکی ده کاتولیک و پمانسکی دوگو خلق و پمانسکی یو مین و محب تو نن خو کا پکر وک د دنیا اکثریت دا غوینه د یو لاس لاک ماجر څه دغه کم وخت کې جرمنی ونی ولا افغانان د غمر په سر اغلاتیا نوی زره د میاشتې رځي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه په کار دی چې دا څه نه څه دغه د یو د وچو سره لاندم وسوځي د بل پښتنه به دا د پوتین یو خبر چې پوتین کړی و د روسي جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څالویخت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي آیا دغه ملکونه څوک دي مسلمانان دي غربیان دي په دې باره کې که نظر په واچوئ مهربان
ډېره زیاته مننه امیر خان نوره نظر صاحب اوس به میلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي
بله میمانای محترم به نوبت اول آقای نظری یک سوال متوجه شما بود به خیال مامور اگر جواب بدین
سوال خو په دې ترتیب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته څرګیږو کله چې موږ د اوسنی ژوندون څرګیږو نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولات او مرکز فرانسه و یعنی د فرانسې د انقلاب څخه ډیر غټ خبرې راټول شوی دي تبل خو هغه داس یو خبره ده چې دارم میګه بمان داشتم و میګه بمان دارم بگی اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی یو جهان دی او دی د خپل خلکو د پاره د دیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای شي موږ یو غریب ایواج یو موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار وړ نه دی اما د دې خبرې څه هم نسکه انکار نس کولای چې موږ اوس ساده مړی د دې تر لاس لاندې د عسکرو معاش مو د دې تر لاس لاندې د دولت مو د را جوړوي نو دا یو تاریخي واقعیت دی په هر صورت تریخ واقعیت دی بد واقعیت دی د منلو نه دی اما واقعیت دی پر واقعیت باندې سترګې نسي پټېدلای بل خبره د داعش مسله د زو په دې باره کې دوستان ته فقط یو خبره ورته وکم چې ټول دنیا دا چې د ټلویزیونو او رادیوګانو پر خوله د چې داعش او ضد داعش دی، د ټوله دنیا مسلمانان او د ټوله دنیا عیسویان او د ټوله دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي، اوس هم د اروپا د کې د میلیونونو مسلمانانو حتی که ووایم میلیارډ نږدې مسلمانان چې وجود لري د هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د او خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم، په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو و ډلو و سازمانو د خوا څهسته، مثلا داعش و ضد داسې په اروپا کې ډېر راست کسان شته چې د دغو خبرو ضد دي، اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي هغه دا د څا اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده، په داسې حال کې چې داسې نه ده. یعنی هم دوستي شته د مسلمانانو او نورو ترمنځ، او هم دښمني شته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، دین یې پوهېږي، موږ پوهېږو، دین یې مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک یې حلال کړي، یعنې په مسلمانانو کې زه ښیم موږ څه کوم مقصد. البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده، په مجله کې یو عکس راوستلی دی، یو بل ځای کاریکاتور راوستلی دی، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. په ایران کې هم داسې سوي دي. دا اوس فرانسه کې د ایران رئیس جمهور راغلی و، یوه میاشت اختلاف پر دې و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه، او بلاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري، نو دا خو ضرور نه دی چې
په
دې وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوری خبرې هم شته چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوري توپیر شته، تر څو چې جامعه تکامل کوي بخښنه کوي دا کلتوري توپیرونه ورو ورو لږیږي لږیږي لږیږي، تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې شو.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان، که څه هم چې الله تعالی خپله فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامت پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي؟ ډاکټر صاحب وردک، تاسې په فرانسه کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې قدرونه آزاد خلک، آیا واقعي هغوی هم داسې فکر کوي چې دا حملې د استخباراتي جګړو یو برخه ده او که ملامتي په مسلمانانو اچوي؟
نظرات خو البته متفاوت دي، ځکه چې فرانسه یوه داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار لحاظه ډېر تفاوتونه سره لري، او دلته تفاوتونه آزادي شته ده، او دلته تشویقي چې تفاوت موجود دي، ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي. مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي، مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا د مهاجرین نه دي، چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې هدف د غرب سره دښمني ده، او د غرب بی تمدن سره یو تصادم دی، او علت یې هم دا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي، او د دې وروسته پاتې والي علت یې اروپایی جامعه باندې غاړه باندې ور اچولی، نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي. مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي، په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر ځله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري، او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي، په عراق، سوریه، افغانستان، نو لیبیا او په مالی هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دوی حملې سړي ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته د واقعیت بڼه ورکړي. نو دوی وایي چې څو دا د غرب ناعادلانه رویه حل نه شي، د اسلام او په تېره تېره د اسلام د افراطي ګروپونو او د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي، او په نظامي عملیاتو باندې دا شیان نه خاموشېدی شي او نه دې منځتلی شي.
ډېره زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعضې سوالا متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره و یک چیز در فکرم رسیدم مورم بگویم که ما نمی بعد از عساکر شوروی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بابات برآمدیم به ایران، رفتم از ایران پاکستان. در اون وقت تمام میدیا مجاهدین در اون وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمیفهمیدن مجاهدین در اون دوران. باز ما کتشان صحبت کردیم گفتیم او برادر، شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بزده تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خب گفتیم خیلی جهاد استفاده بکن. یعنی تا یه بیگانه بودن. یک استاد محترم یک دست بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن. و مسئله غرب هم صاحب یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید، روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه صاحب موشا رقص میکنن. از او خاطر رفتن صدام زدن، اونجا حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگاه ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات صاحب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگین صاحب؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اصل ریشه حرف برای شما را بردن و مجبور هستیم که سر از این صحبت کنیم. منتها البته کم حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که داعش ها کیستن و عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن. و آقای شیرناغاز تگا گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یا را تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بسیار مشکل خود بود بر ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی‌ها و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن و در واقع روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شوه و همی تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که هست، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت‌های خود به نام گروپ ها پیش کردن، فعالیت های از این هست. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سر غرب در مجموع تا امروزه از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، به اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی رو نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از او صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور زیاد تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجا انجام دادین که امروز کنترلش کرده نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را برای خود بدست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید کشورای خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینایی است که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه او مخالف خود ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نباین. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده، همی قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریول جراس چرا از او راهای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. آقای وردک، روشن فکرای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اتر ادعا میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازو خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چی فکر میکنن؟ تا چی حد روشن فکرهای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شدن؟ نظر شما در مورد چی هست؟
اگه به نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان روی کار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن. حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجوده سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجوده قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشد. اگرچه در این وقت آخر تاریک شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شده و ممالک دیگه که رول عمده در مسائل جهانی داره عضویت شورا را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز در مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت این تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شورا هنوز منطق زور روی کار است. در بعضی موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده و اقدامات به اصطلاح پول سر انجام شده.
دیر زیاد تمنونه دکتر صاحب. نظر صاحب، یو اوریدون که په سکایپ کې ده، چون زنګ یو حاله فهم نورانی، مهرباني وکړه ورو رب څه نظر لري، خپل نظر او پښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم محترم تاسو ته مراد صاحب او نظر صاحب ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فهم نورانی نه بنایم سکایپ لري تاسو سره د لغمان نه.
مهرباني.
او نظر خو میدا ده چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې کوم داشته دا خو د مغز دای سره کوم اړیکه نه لري، ځکه دا د پاکستان او امریکې پروژه ده. او راغې د فرانسې موضوع، تاسو وګورئ په فرانسې کې د مسلمانانو ډیر زیات بې عزتي کیږي، مګم اکثر از خو پخپل په دې عقیده نه مچ دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا خو په دې عقیده نه چې بعد دا به د مسلمانانو غې، ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دی غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کی. خو بیا هم چې زه دا هغه ته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته، نورو کفارو ته، چې تاسو خپل که غواړئ چې دغه بریدونه بند شي، تاسو مسلمانانو سره خپلې اړیکې ښې کوي. تاسو وګورئ، دی زموږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړه او د هغوی کارتون یې خپور کړه، مګر د هغوی حکومت هېڅ هم ونه کړه. وی ویل چې دا ازادي بیان ده. ازادي بیان خو دا نه ده چې موږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم صاحب
فهم سه
فهم سه فقط یو پختنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کوم استخباراتي اډه شو شاید فرق درلودي التا امغه شي خلک مړي دي څنګه چې په جاغوري کې هغه خزمړه وا امغه شي خلک مړي دي چې په شینوارو کې مړي یو د خبرو کا فرض وکړه کته ستا په لغمان کې یو فرانسوي راغلوي او هغه فرانسوي ته تا ډوډیم ورکړي وي در سره اوسېږم او سبا پاتېږي په لغمان کې پتا باندې ډزیو کې څه ورسره کوي
سمد مراد صاحب زه در سره موافق ما خو خبره ده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو هغه ونه که مخنیوی ونه که چې زموږ د پیغمبر کار وکړو زه زموږ د پیغمبر کارتون خپور کړو زه وایم چې دا حمله ډیر ښه کار شوی ده او زه تاییدوم
ډیره زیاته مننه
شکر بله خب نظری صاحب شما چی فکر میکنه دمی کانفرانس که 20 مملکت بین المللی در ترکیه یک جای شده بودن ده اونجا مهمانای که اشتراک کرده بودن تمام رهبرا به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره و یعنی تروریست تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی ایشه و نظر شما چی است به مورد؟
بله تشکر نظر صاحب. فقط تر دیدر مخه فقط د نورانی صاحب یوې خبرې ته یوه خبره کوم
مهربانه
د ټول نظر ته په احترام سره. هغه دادی چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ورمش په وویل چې دغه عملې سره سره موږ دیرش زره مسلمانانو ته بیا تکراروم چې دیرش کسه نه دیرش زور مسلمانان ته موږ دا نوی پناه ورکوو. نو موږ که د یوې خوا د یوې سلسله بد اعمال د ځینو محافلو په نظر کې لرو دا هم باید هیره نه کړو چې د دیرش زرو کسو ته پناه ورکول ډیره ساده خبره نه ده. اوس به راسو ستاسو خبرو ته. هغه خبرې دا دي چې اختلاف د امریکا او روسیې یو عیني اختلاف دی. دا اختلاف په اوکراین کې دی، دا په سوریه کې د حافظ الاسد پر پاتېدو دی، دا په عراق پر مسائلو دی، دا په نورو بین المللي مسائلو دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیې پر انزوا دی په اصطلاح، دا داسې کیسې دي. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای دپاره راغلي وه، نه د جهاد دپاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده علی په باده د سیاست. او نه اوس چې دوی په فرانسه کې جنګیږي، مثلا روسیا دا د دې لپاره جنګیږي چې هلته دوی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وښیي چې تر اتحاد شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم، پوتین یم، روسیا سته، او دا د اتحاد شوروي یو وارث دی په اصطلاح. دا یوه خبره ده. د دغه رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې، تاسو دا خبره هم مه هیروئ چې فقط یوې میاشتې په شاوخوا کې در مخه په مراکش کې هم دغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله، خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارد سي، خو بیا هم هلته نوکي محافظه کاري وسوله، ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي. زه فکر کوم چې د داعش دپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده، ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپله پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري. همداسې د ایران نقش او د لبنان نقش بی تاثیر نه دی او هلته خو باید دا کار اتمن وسي، لیکن په هر صورت د G20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانج وه او هلته ټوله خبرې هم د فاتحې او د احساساتو وه او دا چې فرانسې هلته اشتراک هم نه کړی. نو په دې خاطر زه دا بولم چې دا کار خو باید وسي، دا شونی دی، اما یو اوږده لاره په مخ کې ده. ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې
بله مننه نه
خبرې نیوې
بله
خبره دار چې باید په سوریه کې سول راسي او دا هیواد برته یو منظم هیواد سي
بله سوریه کې سول
مهرباني سي
بله سوریه کې سول راځي عراق کې سول راځي خو موږ تاسو ته لمړی ته زموږ تاسو خپل وطن لري په افغانستان کې بد دایش پر ضد د فرانسې حمله پر مبارزه چې کوم مبارزه په افغانستان کې کیږي پر دې کوم اغیز ولري کنه صافي صاحب پښتنه مستاسو نه دی او بل خبر دا چې لکه مخکې چې نوراني صاحب لغمان ته تلیفون کړو چې هغه زده د فرانسې کې چې حمله شوی دا تایید او ما او د مسلمانانو خلاف د سی سی دی پښتنه دا پیدا کیږي صافي صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه د سی سی کیږي نه په انډونیزیا کې کیږي نه په ماليزیا کې کیږي او بل دا چې چاته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیر دانه ده اسلام د بیگونه انسان وژنه نه مني قران کریم دا نه وي د بوکو حرام تعریف ورته وکړو د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو د داعش تعریف ورته وکړو د چا چانه سپیناوي وکړو فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کیږي په ډیر شانو کې خکیل ده دغه موضوع یو طرفه کې چې زمنګ دین زمنګ عقیده دا شنه ده بلکې دا خپل اهداف دي د بلچا
ډیر مهرباني خبره خدا دا چې اول کا د محترم رور فهیم نورانی چې د پخته د اوکر جدا پروژه د امریکا او د فرانسې او د دې د اسلام پر ضد خبره دا دا چې اسلام دومره ضعیف نه ده چې دا د هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم دغه په ضد مبارزه وکړي یعنی څه د پاره اسلام څوک له منځه وړای نشي د جهانه ډېر قوي دولتونه لري ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري خپل غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي کار پکې کوي او وجود لري مسلمانان ځکه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري ښه خوشحاله دي ښه خپل مطالعات هم کوي او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري نو آیا که وایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپله د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د په جهاني سویا آیا باید دا اسلامي دولتونه د امریکې او د فرانسې او داسې هیوادو په ضد چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي او دریږي او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټر سایکلونو په غرو رغو ګرځي او بېګناه انسانان وژني دوی به د اسلام نه دفاع وکړي یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسې چې مخکې سوال کې ته پوښتنه وکړه نظامي ځایو ته ځای نشي رسولی او ملکي خلک په رستورانو که هم مکتبو که یا حال تواجنی پا دی بانده دوی کولشی چه اسلام قوی کی بجان که فکر کوم چه دوی غلط تفسیر لری او دوی اشتباه کرده یا وارد بیا موضوع مطالعه کی و اصل اسلام اهداف دیم دی مبارزه دی پارا رسیدلو یا تحکیم باولو دی خی اسلام او خی مسلمان دی پیشرفت پارا دار لاره دی ولتی چه آقا سلامی زوی ندی دار دول جگرو او ترور او داشت اچولو دی لاره
ډیر زیاته مننه فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی دوه دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خبرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پرېدو یوازې افغانان له افغانانو سره څوک چې نوي ورغلي دي فرانسه کې څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې د افغانان منل کیږي د خلکو نظر د غوي پړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته کسانګه
رسمی پالیسی کې هیڅ ډول تعامل نه دی راغلی لکه څنګه چې مخکې نظري صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د فرانسې ولسمشر د همدې دغه حوادثو په ترڅ کې راوویل چې موږ به د دې ښځو زرو په شاوخوا کې مهاجرین ومنو مګر کوم وخت چې په شخصي ډول باندې سړی د ځینې خلکو سره تماس نیسي د خلکو نظر په کلي ډول باندې خو نه خو په اکثري ډول باندې بدل شوی دی او د دې ارسول لري خپل دولت نه دایل لري شه د ماجن راتګ د فرانسې هېواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي دنیا ته محدود کړو، او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سرحدونه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوال دا دی چې په آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولت یو مساعد ذهنیت دی او د فرانسې د اکثر خلکو ذهنیت دی چې مهاجرین په دې برخه کې کومه ګناه نه لري، خو یو ډار شته، او هغه دا دی چې د مهاجرینو په ډله کې هغه افراطي عناصر غرب ته رانشي، لکه څنګه مې چې ولیدل یو سړی چې ځوانمرګي ژوند عملې کړې وه د فرانسې په ریس کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خبرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبینی چې د مسلمانانو پر وړاندې په